السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ 2023 کال د فروری د میاشتې شپږمه نیټه ده. ولی هر مرسادم او د مشال ریډیو د ماخام 5 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي ضلعو خیبر پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. خو اول خبرونه له شاهین بنیری نه.
سلام شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه په داسې حال کې چې پښتون ژغورنې غورځنګ سبا په پېښور کې یوه ولسي غونډه کوي. پولیسو د غورځنګ یو شمېر فعالان نیولي دي. باجوړ کې د واړه مامون د قومي جرګې د سیمې په ښځو مرستندویه مرکزونو ته په ورتګ بندیزونه لګولي دي او امریکا غواړي چې په یمن کې د انساني بحران له کبله حوثي اغیان د یوې ترهګرې ډلې په توګه نومول وځنډي. په داسې حال کې چې پښتون ژغورنې غورځنګ سبا په پېښور کې یوه ولسي غونډه کوي. پولیسو د غورځنګ یو شمېر فعالان نیولي دي او د جلسې ځای یې په خپله ولخه کې اخیستی دی. د جلسې منتظمې ثنا اعجاز نن په ټویټر په یو ویډیو کې ویلي چې دا غونډه د غورځنګ د وژل شوي مبارز پروفیسر ارمان لوڼي د دویم تلین په لړ کې را جوړه کړې وه او د پېښور ډپټي کمشنر ته د اجازې لپاره خواست هم ورکړې وه، خو اوس داسې ښکاري چې حکومت ورته اجازه نه ورکوي. په عین حال کې د خیبر پښتونخوا د لوبو څانګې د پېښور ضلع انتظامیې ته د یو لیک له لارې ویلي چې پی ټی ایم له دې د پېښور سوپیریر ساینس کالج د لوبو په میدان کې د جلسې اجازه نه ورکوي. دغه حکومتي ادارې یو چارواکي اسپندیار خټک مشال ډیډو ته ویلي چې دغلته د سیاسي غونډو له کبله د لوبغاړو هلې ځلې اغېزمنې کېږي او میدان ته زیان رسي. بلخوا د پی ټی ایم مخکخ او د پارلمان غړي محسن داوړ ویلي دي چې دا وړومبی ځل نه دی چې حکومت د دوی آئینی او سیاسي حق د اظهار په لار کې خنډان ودري. نوموړي زیاته کړې ده چې دوی به سبا په هر حال کې خپله جلسه ترسره کوي. په دغه اړه مو د پېښور د ډپټي کمشنر سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. باجوړ کې د واړه مامندو قومي جرګې د سیمې په ښځو مرستندویو مرکزونو ته په ورتګ او اف ایم چینلونو ته په ټلیفون کولو بندیزونه لګولي دي. پرون د دې جرګې مشري سیدالرحمن نومي یو ځایي مشر کوله چې ویډیوګانې یې په سوشل میډیا هم خپرې شوې دي. نوموړی د جرګې ته په وینا کې وایي چې د قام متفقه خبره ده چې ښځې به سهولت مرکزونو ته نه ځي او اف ایم راډیوګانو ته به ټلیفون نه کوي، او بله دا چې مامندو سیمې ته به د بنجاریانو په ورتګ هم بندیزي. حکومت په سیمه کې د میندو ماشومانو سره د مرستې لپاره سهولت مرکزونه جوړ کړي دي. په دې مرکزونو کې ماشومانو ته حفاظتي واکسینونه ورکول کیږي او د حاجتمند خود سره مالی مرسته کیږي. بلخوا د سیمې مرستیال کمشنر حمید الله وزیر وایي چې داسې پریکړې د سرکار په کارونو کې مداخلت ته او په دغه اړه د جرګې د ګډونوالو نه تپوس پوښتنه کوي. امریکا غواړي چې په یمن کې د انساني بحران له کبله حوثي اغیان د یوې ترهګرې ډلې په توګه نومول وځنډي او په دغه اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتظامیې پریکړه بیرته واخلي. د امریکا د بارلو چارو د وزارت یو چارواکي د فروری 15 تصدیق وکړ چې د کانګرس غړیو ته د انتظامیې د پلان په اړه معلومات ورکړل شوي دي. دا هر څه په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر جو بایډن یوه ورځ وړاندې د یمن پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ د پوځي ائتلاف سره د مرستو ختمولو اعلان وکړ. ملګرو ملتونو د پریکړې هرکلی وکړ او زیاته کړه چې دې سره به د یمن ملیونونو خلکو ته بشري مرستې ترلاسه شي. سازمان د یمن حالت د نړۍ تر ټولو بدتر بشري بحران بلل دي، چرته چې د هیواد د 29 میلیونه خلکو 80% د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. او ماسکو وایي د اروپایي اتحادیې د دریو غړو هیوادونو سفارتکاران وباسي ځکه چې د حکومت مخالفه سیاستوال الیکس نویل نه په ملاتړ شو مظاهرو کې ګډون کړی دی. د اتحادیې اعلی سفارتکار ویلي دي چې د موجودو اړخیزه اړیکې لاندې نقطې ته راوستې دي. پرون د روسیې د بارنو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې د سویډن سفیر د پولینډ شارډ ډی اپیرز او د جرمني استازي وزارت ته وربللی وو او احتجاج ورته ریکارډ کړی دی. بیان زیاتی د احتجاج له دې کبله وو چې د یادو دریو هیوادونو سفارتي ملازمینو په 23 جنوري د نیوال نه په پلوي شو مظاهرو کې برخه اخیستې وه او له دوی سره د دې ریکارډ هم شته. داود دی وخت خبر.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې و پختون تحفظ موومنت وای د پېښور د سبانه جلسې مخکې پولیسو د دوی یو شمېر ملګري نیولې دي. معلومات درکو، د باجوړ په واړه مومندو کې د قومي جرګې په فیصله کې په ښځو د سهولت مرکزونو ته په ورتګ او اف ام ریډیو ته په ټلیفون پابندي لګول شوې. په ټانګ کې د جنډوله سیمې اوسېدونکي د خپلو ړنګو کورونو او دوکانونو د معاوضې غوښتنې لپاره د درې ورځو راهیسې په احتجاج دي.
کورونا رنگ شول، بازارونا رنگ شول، لس کا شول چې دی موزا دی متاثرینو پوڑانگو کورو دی باقی بازار دی موزا کو مطالبات وبانے هیڅ څوک نه کوي غور.
د ډیموکراسۍ په اړه په یو نوي ریپورت کې پاکستان هغه هیواد بلل شوی چې پکې جمهوریت په سمه توګه نشته. پښتون سیاستوال وای
سیاسی جماعتونه د کمزور کولو یا داغه د ماتولو هڅې ته یوې زمانه نه په سرکاري توګه کیږي. د پارلیمان بې توکیری دا روانه.
افغان تاجران وایي که د پاکستان حکومت ورته کونسلګری خلاص کړه نو در تګ را تګ او تجارت مشکلات به ورسره تر ډیره حل شي.
تیمور لاری بیچاره راشی خوست که مال خالی که بیا خالی لاری پا چرد زید و رخم تا پا ترخم که شل پینزه شراز انتظار که بیا بیا غرامات پا نوبت که آوریه که چیر دم کنسنگری و دارو نو دا کنسنگری که مکت دوی روڈ پاس را کی.
نو رپورتون هم لرو لامشال ریڈیو سروسه. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې. تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، پښتون تحفظ موومنت وای په پېښور کې د سبانه جلسې وړاندې پولیسو د دوی یو شمېر فعالان نیولې دي. په عین حال کې بیا د خیبر پښتونخوا لوبو محکمې د پېښور ضلع انتظامیې ته یو خط لیږلی چې پکې غوښتنه کړې د پېښور د سوپیریر ساینس کالج د لوبو میدان کې د پښتون تحفظ موومنت ته د جلسې اجازت ورنکړل شي. په دې موضوع په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال شبیر جان ته ورزو تپوس سری کو چې څه معلومات لري. سلامونه شبیر، تاسو زموږ غږ غوړې او فکر شبیر تاسو ته یو ځل هرکلی وایو، یو ځل بیا او کوم معلومات راته راکړې په دې باندې تاسو څه معلومات لري. پښتون تحفظ موومنت ویلي په پېښور کې د سبانه جلسې مخکې پولیسو د دوی یو شمېر فعالان نیولې دي، نو څه معلومات شته تاسو سره؟ شبیر زمونږ آواز تاسو ته درځي؟ اوریدونکو فکر کوو چې زمونږ سره تکنیکی مسله ده. مونږ یو وار بیا کوشش کوو چې د خپل خبریال شبیر جان سره خبرې وکړو. تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، پښتون تحفظ موومنت ویلي دي په پېښور کې د سبانه جلسې مخکې پولیسو د دوی یو شمېر فعالان نیولې دي او په دوی ټاکلې وه چې سبا له په پېښور کې جلسه وکړي او دا جلسه د دوی په وینا د غورځنګ د وژل شوي غړي پروفیسر ارمان لونډي د دویم تلین په مناسبت را جوړه کړل شوې وه. د جلسې منتظمې سنا اعجاز نن په ټویټر په یو ویډیو کې ویلي دي چې دا غونډه یې را جوړه کړې وه او د پېښور ډیپټي کمشنر یا ډی سي پېښور ته د اجازت لپاره درخواست هم ورکړی، خو داسې ښکاري چې حکومت ورته اجازت نه ورکوي. بیا تر دې مخکې داسې خبر هم مونږ تاسو ته درکړی وو چې د خیبر پښتونخوا د لوبو ډایرکټریټ یا د لوبو څانګې د پېښور ضلع انتظامیې ته په یو خط کې ویلي چې پی ټی ایم له دې د پېښور سوپیریر ساینس کالج لوبو ګراوند کې یا لوبو په میدان کې د جلسې اجازت ورنکړي. او د دغه ډایرکټریټ یا د محکمې چارواکي اسفندیار خټک نن مشال ریډیو ته دا خبره کړې وه او نوموړي ویلي چې په لوبو په میدانونو کې دوار لمخه په د لوبو په د سیاسي هلو ځلو باندې یا سیاسي غونډو باندې پابندي لګول شوې وه. پکار نه ده چې دغلته دغه جلسه وشي. او نوموړي دا هم ویلي چې سیاسي غونډو له وجې د لوبغاړو د لوبو سرګرمیانې چې دي هغه متاثره کیږي، د دې تر څنګ د سپورټس ګراونډونو ته هم نقصان رسیږي. بیا د پی ټی ایم مخکښ او د پارلمان غړي محسن داوړ مشال ریډیو ته ویلي چې دا ړومبی ځل نه ده چې حکومت د دوی د آئینی او سیاسي حق د اظهار په لار کې خنډونه جوړوي. او نوموړي وایي چې دوی به سبا په هر حال کې خپله جلسه کوي. خو دا مخکینی خبره وه. په دې اړه تپوسونه کوو چې زموږ خبریال موږ ته څه معلومات راکوي. شبیر جان ته ورځو، ستړی مه شي شبیر. مننه شبیر چې تاسو موږ سره راغلی. تکنیکی ستونزه وه، نو څنګه چې ما اوریدونکو ته مخکې هم ویل پښتون تحفظ موومنټ یا پی ټی ایم وایي چې په پېښور کې د سبانې جلسې مخکې پولیسو د دوی یو شمېر فعالان نیولي دي. نو تاسو څه معلومات لرئ؟
بالکل دغه لږه شېبه وړاندې زموږ دغه د پی ټی ایم چې کوم ملګرو دوی سره خبرو شوې، نو د پېښور ډپټي کمشنر چې کوم اعلامیه کړې ده دغه یو سل څلور څلوېښت، نو دغه بلاند چې کوم دی د پنځو کسانو نه زیاته پر غونډېدو باندې بندیز لګول شوی دی. نو دغه د پی ټی ایم چې کوم ملګرو دوی دغه ځای کې چې کوم ځای کې سباله دغه غونډه را جوړه شوې ده پکې تاریانه سباله جلسې د پاره کولې، او په دغه موقع باندې دغه آغا میرجانی چې کوم تاڼه ده دغه پولیس اهلکارانو دوی پر کاروانې کړو. د پی ټی ایم خو شو اته کسانې نیول دي چې پکې سار صافي دي، دغه شانتي ملا بهرام دی، زبیر شاه دی، محمد طاهر دی، کوټه ملګری دی، قلم سرور دی، د جوب زبیر شاه دی، جوب دغه شانې سو کسان نور دي. دا کسان نیول دي او په دې وخت کې چې تانه سره زموږ خبرو شو نو چې لا پرچنه رکټ شوی او دغه لانی دی ویلې چې رقم جرم پسې دی نیولې دي. خو چې کوم د فیصل سلور سلويخ ته خو ډیپټي کمشنر دې لین زمي لګولې ده داغه د لاندې دا کاروي شي. دا
سم ده شبیر کو اوریدونکو ته دا معلومات هم ورکړه د لوبو ډایریکټریټ چې دی غوي هم ځلې تنظیمي ته مخ کې یو خط لیکلو، نو آیا دا داغه وجه ده؟
بالکل هغه دغه لوګو ډایریکټریټ کوم دی د پیښور ضلع انتظامیه ته خط لیکلو چې دني خوښه سلور کله وړاندې د خیبر پښتونخوا چې گورنر هغه د لوګو په میدانونو کې د هر ډول د سیاسي غونډو یا جلسو چې کوم دی هغه باندې بندیز لګولو. دا وی دا وینا و چې د هغه بندیز د لاندې دوی دغه ډیسټریکټ اډمنستریشن ته یا ډی سی ته دغه مراسله لیکلې ده چې ګنې دوی سره خو یو د لوګو میدان د دوی خرافې چې کوم سہولتونه په کې بل چې کوم د لوګو ټایم ټیبل وی هغه سره غږ مچ ډیسټریکټ چې دغه هغه حالې ځلې چې کوم دی درګې نه دی پوجا غي وي چې موږ دغه بندیز لاندې دغه ډیسټریکټ اډمنستریشن ته ویلو یا ځلین سمیت ته ویلو چې دغه جلسې د بالکل اجازه ورنکړي شي ځکه چې دوی سره به دوی دغه دلو میدان خراب شي.
صحیح شبیر کدام راته وایي تاسو د پی ټی ایم مخکخ او د پارلمان غړي محسن داوړ سره خبرې شوې وې، نو هغه یې سوي په دې باندې؟
بالکل دغه محسن داوړ سره چې ما خبرې شو هغه وی چې زه ورزم او د پیښور چې کوم د کمشنر دغه سره خبرې هم په اړه کوم، خو هغه سره سره دا وی چې دا ولندیز نه رګنی تر اوسه پورې چې څومره هم د پاکستان د پنجاب صوبه را که پښین صوبه را که بلوچستان د خیبر پښتونخوا را که قبایلی ملي لري چرته هم د دې غوند را جوړی کې نه دي ته مختلف باندې جوړی کې او دوی ته چې کوم د دې چې کوم آئینی قانوني حق ته دا غونډې دوه یا د اشاره راي هغه باندې قد غنلو باندې ځن لګول کیږي. هم دغه وزیر چې دغه خپل تقرون په وجه نه خپل هغه خپل په وجه باندې د دې ځنې کسان اوس هم گرفتار نیول شي دي. دوی چې په دې ډول دوی ورځي ځلین ته هم سره خبره هم کوي او د دې په وینا چې دې سره دې بلد شي دی دا هر ځله حکومت دې خلاف داسې کومه پورته کوي.
صحیح شبیر اخیری پښتنه وداو کما چې پی ټی ایم یا پښتون تحفظ موومنټ دې جلسې لپاره سمادګی نیولې وسته تیاریاں ته سولې دي چې روانې وي؟
بالکل دغه دکې دغه چې کوم ساينس سپیریس کالج ګراوند په پیښور کې هغه دې د دغه انتخاب کړو چې کوم درمنونی د دوی د مخکخ کوم پروفیسور منونی دغه د تین دیمه کلیزې هم منځلو چې کوم نیول شوی کسان دي دا یو وختونه په کوم کې دی له پر دې دغه ته کلو دغه کې تیاراني یعنی د کورسونو تنظیم ته سم څه شین د تکرون لپاره د سټیج جوړول دغه تیاراني دوی نن نه کولې ځکه چې سبا له خو شې یو لږ دوه بجې دا د څه کې دی نو خو چې کوم د زلیم زمي له خوا بندیز لګولې شوې دي هغه کې د ویلو چې د کورونا وبا له وځي او که خبرته چې کوم ته هغه د لکې منو شوې دغه په ځواب باندې د فایوسل سلوس سره لګولې ده چې په جنو نه ځات کسان نه راغونډي کې بده غوښینه کې
سمه
په دغه دغه ټول دغه
سمه د ډېر ډېر مننه شبیر جان چې تاسو موږ سره معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ.
دا مشال ریډیو ده.
دا بچوړ په ماموند کې کمی جرګې فیصله کړې زنانه بنه سرکاري سہولت مرکز ته ورځي او نه په اف ام ریډیو ته ټلیفون کوي. دی وایي چې بنجاریان به هم په کلو کې نه ګرځي او که دغه فیصلو خلاف ورزي چا وکړه نو لس زره روپۍ جرمانه به ورکوي. د کمشنر انتظامیه وایي داسې جرګې او فیصلې د سرکار په اختیار کې مداخلت دی. وی به د جرګې غړي راغواړي خبرې به ورسره کوي او که کومه مسله وي نو حکومت به هواره کړي. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی رپورٹ لري.
په باجوړ کې د واړه مامون د قومي جرګې په زنانو د سہولت مرکزونو ته پورتک او مقامي اف ام ریډیو ته په ټلیفون کولو بندیز لګولې دی. ویلي دي چې که هر زنانه د جرګې د فیصلې خلاف ورزي وکړه کورنۍ به لس زره روپۍ جرم کیږي. په ډم جوړ سی وای نو سیمه کې دغه جرګې مشرانه سید رحمان نوم یو ځای مشر کوله او د ځای سوشل میډیا ګانو لخوا په خوره شوي ویډیو کې سید رحمان ولاړ ښکاري چې خلکو ته خبرې کوي ولی په ګول دایره کې ګڼ شمېر خلک ناست دي او د وینا کوونکي په خبره ورسره د اتفاق دپاره په ځوابونو کې او وایي
بنجاری خبر بنجاری منگ یاد کرم کل بنجاری والا ہے وہی دینا اور سامان دیتی یاد دی او یاد اس طرح سامان واپس مامون خبر کے بنا کر دے دادا ٹھیک دیکھا نا
سہولت مرکز تهرا غزنانه ورزی چې د حکومت لخوا ورته د صداي امن پروګرام د لاندې د هر هغه ماشوم چې د 15 کالو کم عمر لري او د پولیو ترڅنګ نور ټیکی ورته ولې کیږي 2500 روپۍ ورته ورکول کیږي. جرګې ته وینا کوم کې سید رحمان سره مې کوشش وکړ چې خبرې وکم خو بریالی نشم. نو هم د واړه مامون د خلودو سیمو اوسیدونکو شاولی خان مامون مشال رډیو ته وویل چې دوی باید داسې اعلانونه او یا فیصلې ونه کړي ځکه زنانه که د سہولت مرکز ته ورځي نو له ډېرې غریبۍ او بیا د خپل هغه حق اخستو لپاره چې د حکومت لخوا ورته مقرر شوی دی ورزی
دا بنجارین چې راځیم د دې با جوړ قوم بنجارین دي څه د بل ضلع نه دی راغلي دا چې دا بندې دلته خو بیا نور هم ډېر خلک راغلي دي علاقو ته دا دې جرګه کې دی او دا پرې کلم کلوي چې بارانه کم د بل قوم د پر راځي د بار راځي او د دهشتګردي کوي واشتګردي کوي هغه باندې بیا دا پابندي ولګي کنه خدا د یو خپل ذاتی سوچ ته ازما په خیال چې دا اوسامه واړه ماموندم نه مني د ریډو کې به تبه خلک ناس دي چې خزه به وتکال نه کوي او یا بہت جنہیں کال دا مطلب دا اسکول نہ بم دا بند کی اسکول تا بم بیا جنہ کین زینو دا غلط دا
محمد بلال یاسر یو زئی وسیدون کی خبریال دے دے د جرگو د ډیرو خبرو سره متفق دی خوای چې کله د مشکلات او اړخ ته حکومتي توجه نه وی نو خلک خو بیا دغه مشکلات په خپل خامخه هواروي.
دا کم سی اف سی یا نادر سنټری چې دی په کم کې چې 2500 روپے ورکولې کیږي پاغه کې ډیره زیات زمنګ د کلچر پامال کیږي زمنګ کلچر د خپلاندی کیږي د خزو بیزتی به کیږي دوی بار بار احتجاجونه وکړل حکومت ته وناګانې وکړلې خو هیڅ خونه ونه کړ دی مجبورن راووتل او دا فیصله وکړه. نو یو طرف ته موږ ګورو دا حکومت هم بیکارتوب او کمزوري ده ستنه یو مطالبه کوي او ته پاغه باندې عمل نه کوي نو پر دې عمل کې به دا قوم را پاتسي او دا شانت فیصله به کوي چې نن کمی شوي دي.
د ډیپټی کمشنر باجوړ فیاض شیرپا سره مې رابطه وکړه خو څه ځواب یې رانه کړ. خو اسسټنټ کمشنر نواګي سب ډیویژن حمید الله وزیر د مشال رډیو په دې سوال چې آیا د جرګې په خبره کې څوک عمل ونه کړي یا د جرګې د فیصلې خلاف ورزي کوونکې 1000 روپۍ جرم ورنه کړي او جرګې ته په زور وغواړي نو بیا به د امن او امان مسله خو نه جوړیږي. او بل دا چې د کمیونټي فیسیلیټیشن سنټر یا سہولت مرکز خو قانوني او سرکاري ځای دی جرګه تر خلک منی کول شي حضرت هغه قران ک خو ویل چې د دې جرګې مشران راو غوړي دغه داسې فیصلې خو د سرکار په کارونو کې مداخله ته او باید څوک هم مداخله ونه کړي. کله جرګې د غړو کوم مسله وی باید دوی سره شریک کړي چې حکومت ورته هوار کړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
پرون د شمالي وزیرستان د میرامشا په تپیسی مکه د اوتمنزو ټولو قبیلو مشرانو د روانو نامنیو پر ضد جرګه وکړه چې پکې د سیمې مشرانو ځوانانو ګډون وکړو. په جرګه کې غوښتنه وشوه چې د سیمې امنیتي چارې د ولسی انتظامي او پولیسو ته وسپارل شي او په دفي بریدونو کې د ولسی وګړو په وژنه کې د ککړو کسانو خلاف د مقدمې جوړې کړل شي. په تیرو وختونو کې حکومتي چارواکو په بیا بیا ویلي چې د شمالي وزیرستان په زیاتره سیمو کې امن پر ځای کړی. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې اورو چې د جرګې په غږ پیلېږي.
شمالی وزیرستان کے دمخ پزیات دو نامنی دمخنیوی غوختن پمخا نمیرام شاہ پتپی سیما اتمانزائی قبیلو لویا جرگا وشوا چه دا وزیرستان ټولو قبیلو مشرانو او ځوانانو پکې ګډون وکړ. دا حکومت نه غوښتنه وشوا چه دا غلطا دی واک انتظامیا او پولیسو ته وسپارل شي. 10000 پولیس سرتیری دی د وزیرستان نه نوی برتی کړل شي. د سیمې له درکه کسان دی عدالت ته وسپارل شي او نوی کسوک نیول کیږي نو پولیس ته نیسي او عدالت ته دی وړاندې کوي. د جنوري په 20مه وژل شوی ځوان زیو رحمان په ګډون د غلطا نور وژل شوی ولسی وګړو مقدمه دی د ککړو ضد درج شي. د شمالی وزیرستان د پاکستان قومی اسمبلی غړی محسن داوړ جرګه تا وینا کې وویل چې نام نه مخانی ول د فوز او حکومت ذمہواری ده. وزیرستان دوی د امن په نوم خالی کړي وو. نن بیا دلتا څنګه طرح کر راځي
خدا وزیرستان چې پدوم انسان ته خو شوای بچدا وزیرستان تو ته موټو خالی کړو مو
مشرانو پر دے خبر زور ورکړ چې دا امن په نوم جوړه شوې جرګه دوامداره وساتل شي. هر قبیله مشران دے خپل ستونزې او مشورې شریکې کړي چې راتلونکي لپاره پریکړه وکړي. د میرعلي یو مشر کاری سمیع الدین وویل چې هر چرته ظلم زیاتې شي نو ولس ته راوځي او اتمان ځای به نور یو کیږي. د شمالی وزیرستان سیاسی اتحاد غړی ملک نثار علی خان د جرګې په ګډون والو غږ وکړ چې نور د هیڅ یو جنگ برخه جوړ نه شي. لټو پکا کرکا وکړی یا دا جرگا کے گنو مشرانو ویناوے وکڑے او پریکڑای وکڑا چه دا ٹولو قبیلو نباش پیتا کسیزا جرگا جوڑا کڑی. دا ہر قبیلے پا نمائندگی زیموار خلق را غن کڑل چه دا دوی پا وینا دا آمن باوری کولو لپارا با حل زلے کڑی. کمی غوختنی چه دی لحکومت با غوختنا کڑی او ورسر با پردے خبری کڑی. عمر وزیر، مشال ریڈیو، شمالی وزیرستان.
دا خیبر پختونخوا د ټانګ د جنډولا سیمې اوسیدونکي د تیرو درې ورځو راهیسې د خپلو غوښتنو لپاره په احتجاج ناست دي. دوی وایي په 2009 کې د وسلوالو خلاف د پوځ په کاروایي کې د خپلو ړنګو کورونو معاوضه غواړي. دوی وایي کلونه تیر شول خو دوی ته خپل حق نه دی ورکړل شوی. د ډیر اسماعیل خان ډیویژن کمشنر یحیی اخونزاده د دوی د مطالبو په اړه مشال ریډیو ته وویل چې په دې مسله وار لمخه کار روان دي. د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسعود رپورټ لري.
د خپل غوښتنې په باره کې د احتجاجي درنې یو مشر مسکین بیٹانی مشال ریډیو ته وویل
موږ دا درنه په دې باره کې نشته چې په اپریشن را نجات په وخت کې چې موږ د دتنو قبایلو د جنډولي اوسیدونکو په سوونه خلک کډوال شول، کورونه ړنګ شول، بازارونه ړنګ شول، لس کاله وشول چې موږ د متاثرینو په ړنګو کورو د باقی بازار 176 خو یې جوړ کړ، مشرانور باقی بازار کې پاتې ده. په
گلبرخان وی چې حکومتی چرواکی هم د خپل غوښتنې نه خبر کړی دی خو څوک هم د میش جایز غوښتنې نه پیرا کوي. عثمان بیٹانای وی چې وزیر اعظم عمران خان او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د جنډولې بیٹانی قبایلو نه نقصان نه د زر پیرا کی.
وزیر اعظم عمران خان چې تم دا کنه هغه چې څوره دورې کړې دي جنوبی له شمالي وزیرستان مول جنډولې ته راغله. دا مول جنډولې چې کومه د اغه می پورن دا هغه چې ویجار پاتې دي مول باندې راشن باندې سول لای نو نو ټول قبایلو ته چې تمر هات ملاو سول د کورو معاوضه ورته ملاو سول له کومش فار وسول نو مست هغه د چلور لکه معاوضه چې
سیستمه دا بیړنګ کورو ول هغه مستند مل اوسوی موږ خدا پیغام دا ورته چې حکومت هغه ته عمران خان دا ته وزیر اعلی سیب دا موږ خپل اغوار موږ مثال دا د مغ دی پارند وان کړی دی کاډې مکړی دی بازارونه مړنګ سی دی میله مړنګ سی دی دا چې موږ هم پاکستانیان یو موږ اکه د مثال دا موږ خپل اغوار چې موږ خپل اک مل اوس
مشال ریډیو چې د جندولا بیٹانی احتجاجی درنا په باراک شه د ډیرا اسماعیل خان ډیویژن کمشنر یاحیا خونزاده سره تماس ونیولی د غوی جواب په دا رنگ و
چیف منسٹر سره او پروفیسر ګورنر سره دا کیس موږ ټیک اپ کړی دی دا الریډی د تموږ دا ویری دی چې راستاسو دا دوه میټر سی دی دا ات د هایست لیول پورې رسیدلی دی خو چونکې یو سی هغه درنا کلچر هم زموږ په ملک کې ډیر زیات شوی دی نو هر سړی دې ته خوشحالي کی چې درنا بوث اف دی ایشوز هاف بین ټیکن اپ ات د هایست لیول دا په اپیکس کمیټه کې هم ډیسکس شوی دی دا یو خو ډیسایډ شو چې دا کم 50% مارکیټ پاتې دا موږ ریکارشل کو او دا دې اعلان لاست منډے سی ایم صاحب پټان کې هغه کې دا اعلان هم کړی چې دا 50% دوکانونو هغه چې کم بقایا دوکان نه دی به موږ جوړو دا اعلان کړی
دی جندولا احتجاجی درناک شه نوست بیٹانوې دا غوړه هم وکړه چې کمکامي انتظامیا د دوی غشتنه پورا نکړي بیا به دوی خپل احتجاج د ډیپټی کمشنر ټانګ دفتر مخې ته منتقل کولو باندې مجبور وی اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په خیبر ضلع کې په آنلاین طریقه د ډومیسایل سرټیفیکیټ حاصلولو سہولت ورکړل شوی د خیبر انتظامی چارواکو ویلي چې د مقصد لپاره یو ویب پاڼه خلاصه کړي او د ضلع دننه او بهر ملکونو نه هم پکې د خیبر خلکو د ډومیسایل لپاره درخواستونه ورکړي دي د خیبر ځوانان وایي د دغه ګام ستاینه کوي خو د سیمې په شمول په زیاترو قبایلي ضلعو کې د انټرنیټ سہولت نشته نو پکار ده داسې آنلاین کارونو لپاره د انټرنیټ سہولت هم ورکړل شي د مشال ریډیو خبریال
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې دوی په دې ضلع کې د مهم اسنادو په آنلاین طریقې سره ترلاسه کولو او شکایتونو جمع کولو لپاره بندوبست کړی دی د خیبر ډیپټی کمشنر محمود اسلم مشال ریډیو ته وایي اوس به د خیبر خلک د ډومیسایل سرټیفیکیټ غوندې مهم سند لپاره دفترونو ته نه ورځي بلکې په آنلاین طریقې سره به یې ترلاسه کولی شي
مونږ خپل دلته یو ویب سایټ جوړ کړی دی چې خلکو ته مې اکسس ورکړی دی چې هغه زمونږ سرویسز یا دوی څه کمپلینټ شي هغه مونږ ته بیا کولی شي خو په دې کې اهم چې کوم کریکټرسټکس دی یا خاص خصوصیت دی هغه دا دی چې آنلاین ډومیسایل مونږ خلکو ته سہولت ورکړی دی آنلاین ډومیسایل مطلب دا دی چې زمونږ ویب سایټ که څوک په انګلینډ کې ناست وي په امریکا کې ناست وي زمونږ ویب سایټ کولو کی او آنلاین ډومیسایل چې کوم ریکوایرمنټس دي تصویر دی بل څه ریکوایرمنټس دي هغه دوی سبمټ کی سکین کی دلته زمونږ کسان په خپل بیا ویریفیکیشن ته ملک ته استاد ته وړي په میسایل مونږ جوړ کو او بیا یو ته اپلوډ کو هغه په انګلینډ په امریکا په دې ملکونو کې هغه خپل میسایل جو واخلي نو دې اولې سره چې کله نه دا کار مونږ سٹارټ کړی دی مونږ ته 1500 کسانو آنلاین میسایل لپاره اپلای کړی دا په دې کې 280 کسانو ته میسایل آنلاین ملو شوی دی په دې کې امریکا کینیډا جرمنی لکه داسې ملکونو بارہ ملکونو فارن کنٹریز د بهر ملکونو خلکو چا د خیبر سره تعلق ته دوی دا سہولت اویل کړي
د خیبر د ځوانانو اتحادی یو غړی داود پردی وای چې دوی د دغه سہولت ستاینه کوي خو د خیبر په شمول په زیاتره قبایلي ضلعو کې انټرنیټ نشته نو په کار ته د انټرنیټ بحالۍ لپاره هم ګامونه پورته کړل شي
پرمختګ یا ویل شو چې یو ښه کار دی د حکومت لخوا د ډی سي لخوا خو قبل اڑخ ته وکتی شو نو د سیز د انټرنیټ سره تړلې ده نو کبیا وګورونه د خیبر پختونخوا کې د نوې ضلعو کې په عموما علاقو کې لکه په 90% علاقو کې د خلکو سره د انټرنیټ سہولیات نشته نو باید چې بیا د انټرنیټ مطالبه هم ډی سی د متعلقه ادارو د وفاقي حکومت نه یا دهانی ولا ورکړي هغه ته خطوط لیکي چې لکه وزیر اعظم صاحب هم دلته واده کړی وزیر اعلی صاحب هم راغلی او هغه هم واده کړی وه نو باید دا د خلکو ضرورت هم دی او نن سبا د انټرنیټ نه بغیر لکه زبېمه چې بیا د کورونا وایرس چې کومه وبا راغله دغه نه بعد خو د انټرنیټ دنیا ډیره زیاته خوره شوله نو زموږ د خلکو ضرورت هم دی او د سیستم نه په دې اړه باندې ملک ډي سي لکار کول پکار دي چې هغه ته متعلق ادارو ته خطوط لیکي.
دو مثال سرټیفیکیټ هغه سند دی چې دین د یو تن د مستقل رهایش معلومات کیږي. د قانون مطابق یو تن په یو وخت کې د یوې ضلع یا د یو ښار دو مثال ځان سره ساتلی شي. په پاکستان کې دغه سند په عمومي توګه زده کوونکي په پوهنتونونو کې د داخلو لپاره کاروي او نوکاریو د برتې په وخت هم ترې غوښتل کیږي. په قبیلی ضلعو کې د انټرنیټ د بیا بحالې په اړه باندې حکومت ویلي په ځینې قبیلی سیمو کې یې بحال کړی، خو په ځینې سیمو کې د امنیت ستونزې په وجه په دستي توګه دا سهولت نشي ورکولی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تازه مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې. د ماښام 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه لشاین بنیدی.
ستړي مشه ده دی وخت مهم خبرونه. په داسې حال کې چې پښتون ژغورنې غورځنګ سبا په پېښور کې یو ولسی غونډه کوي، پولیسو د غورځنګ یو شمېر فعالان نیولي دي او د جلسې ځای یې په خپلا ولخه کې اخیستی دی. په عین حال کې د خیبر پښتونخوا د لوبو څانګې د پېښور انتظامیې ته ویلي دي چې پی ټی ایم له دې د پېښور سپیریر ساینس کالج د لوبو په میدان کې د جلسې اجازه نه ورکوي. بلخوا د پی ټی ایم مشران وایي چې دا د دوی آئینی حق دی او په هر حال کې به خپله جلسه کوي. باجوړ کې د واړه مامندو قومي جرګې د سیمې په ښځو مرستندویو مرکزونو ته په ورتګ او اف ایم چینلونو ته په ټلیفون کولو بندیزونه لګولي دي. دا پریکړه پرون په دغه سیمه کې په یوه جرګه کې شوې دي. بلخوا د سیمې مرستار کمشنر حمیدالله وزیر ویلي دي چې داسې پریکړې د سرکار په کارونو کې مداخلت دي او په دغه اړه به د جرګې د ګډونوالو نه تپوس پوښتنه کوي. امریکا غواړي چې په یمن کې د انساني بحران له کبله حوثي اغیان د یوې ترهګرې ډلې په توګه نومول وځنډي او په دغه اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتظامي پریکړه بیرته واخلي. دا هر څه په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر جو بایډن یو ورځ وړاندې د یمن پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ د پوځي ائتلاف سره د مرستو ختمولو اعلان کړی دی. ماسکو وایي د اروپایي اتحادیې د دریو غړو هیوادونو سفارتکارانو باسي ځکه چې د حکومت مخالفه سیاستوال الیکسی نیوال نے په ملاتړ شو مظاهرو کې ګډون کړی دی. د اتحادیې اعلی سفارتکار ویلي دي چې د موجود دوه اړخیز اړیکې لاندې نقطې ته راوستې دي او د امریکا دفاع وزیر لوید استن له افغانستان سره د مشارکت او غختلو دفاعي اړیکو ډاډ ورکړی دی.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته د استخباراتي معلوماتو ته د لاسرسي اجازه په ورنکړي. دا خبره نوموړي له سی بی ایس سره په مرکه کې وکړه چې پرون خبره شوه. بایدن داونه ویل چې ټرمپ له دغو معلوماتو سره څه کول غواړي، خو زیاته کړه چې معلوماتو ته دغه لاسرسي ضروري نه دی. اسمت ساروان رپورت لري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو مرکه کې یادونه وکړه اجازه به ورنکړي چې مخکینی ولسمشر ډونلډ ترامپ پټ استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. بایدن په دې مرکه کې چې پرون جمعه خبره شوه ونه ویل چې ترامپ به له پټو یا محرمو معلوماتو سره څه وکړي، خو ویل اړتیا نشته چې هغه دې دا ډول معلومات ترلاسه کړي. له معمول سره سم د امریکا له هغو ولسمشرانو سره چې د کار دوره یې پوره شوې لا هم د هیواد مهم استخبارات که معلومات شریکی شي. بایدن له سی بی ایس سره په مرکه کې زیاته کړه د استخباراتي معلوماتو ورکول د ته څه ارزښت ورکوي، په لرلو یې د څه اغېز ښندلی شي، بې له دې چې ممکن دا معلومات ورڅخه افشا شي او یو څه یې له خولې ووځي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي رئیس جین پساکي تر دې مخکې تېره اونۍ ویلي وو چې ترامپ ته د استخباراتي معلوماتو د ورکولو پر موضوع غور روان دی. دا خبره چې له پخوانی ولسمشر سره استخباراتي معلومات شریک شي یا نشي دا په برحال ولسمشر پورې تړاو لري. پخوانی ولسمشر ډونلډ ترامپ دا اونۍ د خپلې هغې پارونکي وینا په خاطر له دوهمې استیضاح سره مخامخ شي چې ویل کیږي له کبله د ده پلویان د امریکا د کانګرس ودانۍ ته ننوتل. بایدن وایي له ترامپ سره د محرمو معلوماتو د نه شریکولو په اړه د ده نظر پر سپینې ماڼۍ د ترامپ د پلویانو له برید سره تړاو نه لري. ده وویل ترامپ باید په دې خاطر دا معلومات ترلاسه نه کړي چې نوموړی په خوله سوری دی. ترامپ ټینګار کړی چې په انتخاباتو کې له ده سره درغلی شوې او د ټاکنو پایلې له دې سره سره نه مني چې په محکمو کې دعوې رد شوي او الکترول کالجونو یې مخالفت کړی. د ټرمپ د ولسمشۍ په لومړي کال کې د نامعلومو سرچینو په قول ګڼ راپورونه خپاره شول چې ټرمپ ډېر مهم مواد د 2018 په مې میاشت کې روسي ډیپلوماتانو ته په سپینه ماڼۍ کې افشا کړي دي. ټرمپ وروسته په یوه ډول دا موضوع تایید کړه. ویل چې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او په واشنګټن کې د روسیې له سفیر سرګی کیسلایاک سره معلومات شریک کړي او دا د حق و چې داسې کار وکړي او هدف یې دا و چې روسیا د تروریزم پر ضد جګړه تیزه کړي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په 19 بجو،
تاندې هیلی
په 19 بجو،
قانوني لارې
په پا پاوکم یو بجا،
پام کوا
په یو نیمه بجا،
هارون باچا هنری غړی
په 2:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 3:30 بجو،
د مشال پنوم
په 4:00 بجو،
د مشال مرکا
په 4:30 بجو. په نړۍ کې د ډیموکراسۍ یا جمهوریت ارزونې په اړه تازه خپرې شوي کلنی رپورت کې ویل شوي چې په پاکستان کې په صحیح بڼه جمهوریت نشته، بلکې دغه هیواد هایبرید یا مرکب نظام لري. له رپورت سره سم پاکستان په نړۍ کې د جمهوریت له پلوه له سرور ډلو په درېیم حق کې دی او د 168 هیوادونو او سیمو په قطار کې 115 درجه لري. دا رپورت په داسې حال کې خپور شوی چې په پاکستان کې د ننه وار له مخه په حکومت تور پورې کېږي چې د پوز په خوښه راغلي او عامرانه چلند خپلوي. دا چې هایبرید رژیم څه ته وایي او په پاکستان کې دننه خلک جمهوریت په کوم حالت کې ارزوي، احمد شاه زمي په اړه رپورت جوړ کړی دی، راځي چې واورو.
د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د جمهوریت د ارزونې نړیوالې تحقیقاتي ادارې اکانومیست انټیلیجنس یونټ د 2020 کال په خپل راپور کې ویلي چې پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چیرې چې جمهوري ارزښتونه نه عملي کیږي. د ادارې د نړۍ 115 هیوادونه او دوی خپلواکي سیمې پر څلور برخو ویشلې دي. په راپور کې 23 هیوادونه بشپړ جمهوري، 25 نیمګړی جمهوري، 15 هایبرید رژیمونه او 15 امیرانه رژیمونه بلل سوي دي. پاکستان په دې راپور کې هایبرید یا مرکب رژیم بلل سوي او د جمهوریت له پلوه په 115 درجه کې نیول سوي دي. په راپور کې د جمهوریت ارزونې پر مهال 15 لوی برخې لکه انتخاباتي بهیر، ولسی ازادي، حکومتي فعالیت، سیاسي ګډون او سیاسي کلتور په پام کې نیول سوی دي. بیا وروسته په دې 15 برخو کې دننه 16 نور عوامل هم ارزول سوی او پر بنسټ یې دا څېړنه ترسره سوی ده. په پاکستان کې د قانون جوړونې پرمختګ او رونتیا ادارې پلډاټ مشر احمد بلال محبوب د فبروري پر 15 مشال رادیو ته ویل چې هایبرید د جمهوریت او امریت ترمنځ نظام ته ویل کیږي چې نه خو هلته بشپړ جمهوریت وي او نه هم بشپړ امریت. نوموړی زیاتوي له 2016 کال راهیسې چې اکانومیست انټیلیجنس یونټ د جمهوریت ارزونه پیل کړې، له هماغه راهیسې پاکستان د هایبرید رژیم په ډله کې را روان دی.
دیکھیے، اب میں سب سے زیادہ جو کم سکور ملا جس چیز میں وہ پولیٹیکل کلچر ہے.
منگ کا ترٹول کم نمبرونا دو سیاسی کلتور پر برخا کے راکڑل شوی دی. منگ کا پہ حکومت کیو یا پہ اپوزیشن کے یا کہ سیاسی گندونا یا بلا ادارہ کیو، نو زمنگ رویہ جمہوری نوی، بلخوا پہ سیاسی گڈون کے منگ شاہ تپاتیو. په انتخاباتو کې زمنګ ګډون لنړۍ او سیمې په پرتلا ډیر کم، یعنی 40 یا 45% وی. خدا او نور هغه وخت پرمختګ کولای شي چې جمهوریت پروسه په پرلپسې توګه دوام وکړي. لبد مرغه دلته جمهوریت نظامونه په وار وار لمنځه وړل شوی. یوازې د جمهوریت دوام او عدم مداخلت زمنګ په حالت کې بهتري راوستلی شي.
د پاکستان په څه باندې 2 کلن تاریخ کې شاوخوا نیمه موده پوز د مارشاله یا امریت لاري واک کړی دی. د شننګ په باور نور موده هم پوز په سیاسي چارو کې مداخلت کړی دی، خو پوز په وار وار د خپل مداخلت تور نه رد کړی دی. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوند عوامي نېشنل پارټي یو مشر سیاستوال سردار حسین بابک وایي چې په پاکستان کې لومړی ورځ راهیسې د جمهوریت پر ضد کاروایی روانه ده.
سیاسی جماعتنا د کمزور کولو یا پاغی باندی د حملے کولو یا داغے د ماتولو ہسی یوی زمانے نا پا سرکاری توگا کی گی. دلت سیاسی مشران چی دی داغی بدرنگی یا آغا د خلکو پا نظر کے راغ رول پا سرکاری خزانہ کی گی. پا تسلسل کی د پارلیمان بے توکیری چی دا دا روانی ماورای آئین اقدامات چی دی دا کی گی دا حکومتونو جوڑولو یا دا حکومتونو نجوڑولو اختیار چی دے دا خو پا آئین کی اولس سر دے دا عوامو سر دے خدا اختیار پا پاکستان کی اولس تا حاصل ندے
د پاکستان اپوزیشن ګوندونه د هیواد پر واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند تور پوری کوي چې د 2013 کال په پارلماني ټاکنو کې پوز او استخباراتي ادارې تر شا ولاړې وي او په ټاکنو کې پراخه درغلي وسوه خو پوز او حکومت په بیا بیا دای داویرت کړی دي او انتخاباتي کمیشن هم ټاکنې پاکي او رڼې بللې وي بل خو د دې هیواد له واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف سره اړه لرونکي د قومي اسمبلی غړي اقبال خان اپریدی وایي چې په پاکستان کې دا وخت بې ساري سیاسي او ولسی ازادي سته
په پاکستان کې لکه موجوده جمهوریت او په دې کې کوم سیاسي ورکر یا پاټولا یا انجمن سازی لا یا دلته جلسو جلوسونو له کوم اجازه ته زه خو وایم چې په گذشته دوا یا کالو کې چاته نه ملو پی ڈی ایم جلسې ته کرونا د بندیز باوجود هم باغه په ملک کې لګیا دي روانې وي د منظور پښتون چې کوم غورځنګ دی بنیادی ادارو باندې چې کوم تور لګول کیږي او یا د سټیټ خلاف چې کوم موومنټ چلیږي او هغوی ته هم په دې کې د دې ټولو خبرو پر اجازت ته په قبایلی علاقو کې مېچ جاجونه ودیلیا منعقد کیږي چې په تیر شوي وختونو کې په دې باندې بندیز وو
نوموړی زیاتوي چې په پاکستان کې د ټولو سیمو خلکو ته د خپل حقونو او سیاسي دریز مخ ته وړلو اجازه سته اقبال افریدی په داسې حال کې دا دریز وړاندې کړی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر غړي د ریاست پر ضد د بیانونو ورکولو په تور زندان دي خو غورځنګ بیا دا تورونه ردوي او وایي چې د خپل بنیادي حقونو لپاره سولیز مبارزه کوي د نړیوال ادارې اکانومیست انټلیجنس یونټ د راپور لمخې ناروې آیسلند سویډن سویټزرلند او کناډا د جمهوریت له پلوه په ترتیب سره په لومړۍ دویمه درېمه څلورمه او پنځمه درجه کې نیول سوي دي خو شمالي کوریا او کانګو بیا په 118 او 118 درجه کې نیول سوي او د تر ټولو زیات امیرانه رژیمونو په قطار کې درول سوي دي پر دې سربېره هند په 350 درجه کې د نیمګړو جمهوریتونو په قطار کې او افغانستان بیا په 109 درجه کې د امیرانه رژیمونو په قطار کې راوستل شوی دی
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او په پاکستان کې د بشري حقوقو یو شمېر کارکونکو خلاف د بیلابیلو تورونو په سر په عدالتونو کې مقدمه روان دي په دې کې د بشري حقوقو فعال ادریس خټک د ښځو حقوقو لپاره کارکونکو ګلاله اسماعیل پلار پروفیسر اسماعیل او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر شامل دي په دوی باندې د مختلف نوعیت مقدمه درج چې پکې بغاوت او د ترهګرۍ سره د کومک هغه شامل دي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر وايي په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره غږ پورته کونکي له مشکلاتو سره مخامخ دي او حالات یې هغه شان نه دي لکه څنګه چې پکې تفصیل په دې رپورت کې اورو د پاکستان په عدالتونو کې د بغاوت له ترهګرو سره د مالی مرستو او استخباراتي معلوماتو د شریکولو په تور دا وخت د بشري حقوقو بیلابیلو مبارزانو خلاف مقدمه روان دي په دې کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د بشري حقوقو مبارز ادریس خټک او د ښځو حقوقو لپاره کارکونکي ګلاله اسماعیل پلار پروفیسر اسماعیل شامل دي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر ډاکټر مهدي حسن د فروری په 15 د دغو قضیو په اړه مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان یو مذهبي ریاست او یا مذهبی ریاست هیڅ کله جمهوری ریاست نه وي نوموړي ویل د انساني حقوقو پالنه یوازې په جمهوری ریاستونو کې کېدې شي نو ځکه په دغه هیواد کې د انساني حقوقو حالات هغه شان نه دي چې په جمهوری ریاستونو کې وي
مذهبی ریاستونو کې چې د کوم خلکو مذهب د ریاست له مذهب نه جدا وي د هغوی حالات همیشه تشویشناک وي په پاکستان کې هم دا حالت دی بل خبره چې د هیواد شمالي علاقې او په تیره هغه سیمه چې وسوسه ورته آئینی حیثیت ورکړل شوی وي پکې حالات د اندېښنې وړ دي هلته خلکو ته جمهوری حقونه نه دي حاصل او چې څوک د هغې لپاره کوشش کوي د هغوی خلاف کاروایی روانه ده هغه سیمه د فوج تر تسلط لاندې ده او د سیول حکومت ریټ پکې نه دی عملی شوی نو ځکه د انساني حقوقو حالات هغه شان نه دي لکه څنګه چې پکار دي
د ښځو حقوقو کارکونکو او د پښتون تحفظ موومنټ غړي ګلاله اسماعیل پلار پروفیسر اسماعیل خلاف د ترهګرو د مالی مرستې او ترهګرو بریدونو کې د لاس لرلو په تور د پېښور ترهګرۍ ضد عدالت کې کیس روان دي د ترګرې ضد عدالت د 2000 کال په اکتوبر کې د ګلالی اسماعیل د مور او پلار خلاف مقدمه درج کړې وه او تور یې پورې کړی و چې په 2014 کې د پېښور په یوه کلیسا او په 2015 کال کې د حیات آباد پر جومات د ترګرې په بریدونو کې لاس لرلو. خو نوموړي دغه تورونه ردوي. د 2000 کال د اکتوبر په 24مه ګلالی اسماعیل په خپل ټویټر پاڼې لیکلی و چې پلار یې د پېښور هایکورټ بهر د ملیشې په جامو کې ځینو کسانو له ځان سره وړی دی. د فروری په 2مه د ترګرې ضد عدالت د پروفیسر اسماعیل لنډمهاله ضمانت منسوخ کړ او د مور هغه یې ومنلو. د پروفیسر اسماعیل وکیل فضل الهی د فروری په 5مه مشال ریډیو ته وویل هغه اوس له پولیسو سره په حراست کې دی او د فروری په 6مه به د پېښور ترګرې ضد عدالت ته وړاندې کیږي.
جیل ته ولېږو بیا به د لپاره زموږ فرسټ پرایورټی دی چې د ضمانت درخواست ورله وکړو. اوس دی د دوو کیسونو چې کوم 2013 او 2015 کې شوی دي کې اکثرو دفعې چې کومې دي چې کوم د دوی خلاف لګېدلې دي الزامات هغه کې اکثرو کې دی د سیاحت شوي دي. هغه نه پس 2014 او 2015 کلونو کې چې کوم واقعات شو هغه کې داسې کمزور ایویډنس کریئټ کړی او هغه د کمزور ایویډنس دی.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پروفیسر اسماعیل گرفتاری او خلاف یې روانه مقدمه غندلې. سازمان په ټویټر لیکلی چې د پروفیسر اسماعیل گرفتاری او ضمانت منسوخېدل د نه منلو وړ دي. امنیسټي انټرنیشنل وایي د اسماعیل کورنۍ د اوږدې مودې راهیسې د څارنې او ځورونې سره مخامخ ده او د یرولو لپاره یې سختې لارې کارول کېږي. د دې سربېره د قومي اسمبلی غړي او د پښتون تحفظ موومنټ مخکښ علي وزیر او د پی ټی ایم د نورو غړو خلاف دا وخت د کراچۍ ترګرې ضد عدالت کې مقدمه روانه ده. پر علي وزیر تور دی چې د ډسمبر په 6مه د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د غورزنګ جلسې پر مهال یې د ریاست او پوځ خلاف خبرې کړې وې. علي وزیر د ډسمبر په 14مه د پېښور پولیسو ونیولو او وروسته د سند پولیسو ته وسپارلو. پولیسو وویل چې د سند پولیسو په غوښتنه نوموړي نیولی و خو غورزنګ دغه تورونه ردوي. د فروری په 3مه د علي وزیر د ضمانت درخواست رد شو. په عین حال کې د بشري حقونو کارکوونکي او مدني فعال ادریس خټک خلاف د جاسوسۍ تورونه دي. په نوموړي تور دی چې د برطانیې استخباراتي شبکې یو غړي ته ریاستي رازونه ورکړي وو. د ادریس خټک خلاف مقدمه دا وخت په پوځي عدالت کې چلیږي. پېښور هایکورټ روانونه هغه درخواست رد کړ چې د ادریس خټک پر ضد مقدمه د پوځي عدالتونو پر ځای په پېښور عدالت کې وچلول شي. ادریس خټک د 2019 کال په نومبر کې له ثوابه سره نږدې نامعلومو کسانو له ځان سره بوتلی و. اووه میاشتې پس حکومتي چارواکو ومنله چې هغه له دوی سره د پاکستان پر ضد د جاسوسۍ په تور قید دی. خټک په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ورکو کسانو د موضوع پلټنې کولې. د پېښور هایکورټ پخوانی جج او د پاکستان بار کونسل غړي شیر محمد خان مشال ریډیو ته وویل د دغو کسانو نیونه او خلاف یې مقدمه جوړېدل یو غیر قانوني او غیر آئینی کار دی.
دا خو لکه ډېر زیات ښکارا خبره ده چې ادریس خټک دی او د محمد اسماعیل سره دی دواړه چې دي هغه مطلب چې سیوای د دینا چې د خپل ضمیر مطابق د ظلم د جبر او د ریاست ادارو خلاف مطلب چې آواز اوچتوي او د خلکو د بنیادي حقوقو لپاره مطلب چې هغه یو آواز اوچت کړی نور د هغې هیڅ جرم نشته. د ریاست سره هم د هغې مینه محبت ښکاره دي د دې خاورې سره هم د هغې هر څه ښکاره دي. نو دا زمونږ د ریاستي ادارو ډېر زیات غیر قانوني غیر آئینی فعل دی او زمونږ په نیز باندې مطلب چې دا د بشري حقوقو واضح خلاف ورزي ده او په کار چې د دې مطلب چې زمونږ عدالتونه یو قدم واخلي. بدنصیبي دا ده چې زمونږ عدالتونه هم بعضې وخت کې مطلب چې لاس خپل مطلب چې د هغې کار نه کوي. بیا
د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واش د جنوري په 14مه په خپور کړي کلنی ریپورت کې ویلي چې د پاکستان حکومت په 2000 کال کې پر حکومتي چارواکو او تګلارو د انتقاد په سر د بشري حقوقو فعالان وکیلان او خبریالان یرولي او په ځینو برخو کې بربانې مقدمه هم کړي دي. په دې کې د مخالفو اوازونو غلي کولو لپاره د بغاوت او ترګرۍ ضد ظالمانه قوانین کارولو ذکر شوی. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن او د انساني حقوقو لپاره کارکونکي نور نړیوال تنظیمونه د هیواد پر حکومت غږ کوي چې بشری حقوقو فعالانو ته د کار کولو موقع ورکړي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاي چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو.com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. افغان کاروباریانو له پاکستانی حکومت غوښتنه کړې چې په خوست کې ورته کنسلګری خلاص کړي. دی وایي له دې کار سره به نه یوازې د دواړو خواو دولسونو ترمنځ تګ راتګ آسان شي، بلکې د دواړو ملکونو ترمنځ کاروبار به زیات شي. بل خو د پاکستان حکومت د افغان کاروباریانو د دې وروستیو څرګندونو په اړه لاس نه دی ویلی. نور تفصیل نجیب الله لوخیل راکوي.
خوستی سوداګر وایي کچیرې په دې ولایت کې د پاکستان هیواد خپله کنسلګری خلاصه کړي، نو د خلکو د تګ راتګ لپاره د ویزو د اسانتیا په ګډون به په دواړو لورو کې سوداګري وده وکړي او نرخونه به ورسره ارزان شي. یاد څرګندونې د جمعې په ورځ خوستیو سوداګرو د غلام خان لارې د ستونزو په هوارولو کې د ولسی جرګې د یو غړي غفار خان تڼي د هڅو د ستاینې په پار جوړې شوې غونډه کې وکړې. خوستی سوداګر محمد انور افغان مشال راډیو ته د غلام خان لارې په باب وویل:
کنسلګری دلته باید ایجاد شي. یو دا نه چې د خلکو د ویزو د هغه مسله ده، دلته ورګوره موږ د غټې لارې دي د غلام خان زیرو پاینټ نه اخواته دوی نه پرېږدي. پاکستان هیواد وایي چې ته د غلام خان په لاره باندې روډ پاس نه لرې، تورخم لاړ شه. خو موږ لاره لارې بچاره راشي په خوست کې مال خالي کې، بیا خالي لارې په څټ زی تورخم ته په تورخم کې شل 15 ورځې انتظار کوي، بیا بیا غرامات په نوبت کې اوړي. کچېر دلته موږ کنسلګری ولرو نو د کنسلګری کې موږ ته دوی روډ پاس راکړي. په کرایګانو کې په نورو شیانو کې هم بنتهایي زیات ارزاني راځي. دا ګټه افغانستان ټول ولست ده. کچیر د افغانستان حکومت غواړي چې د خوست د خلکو ستونزې حل کړي، د غرام خان کار دی شروع کړي.
په خوست کې د سوداګرۍ او پانګونې د مدیره هیئت مشر حاجی شهباز ګربز بیا په خپلو خبرو کې په داخل کې هم ځینې خلک سوداګرو ته د مزاحمتونو په جوړولو تورنوي.
دولت کې نه نازن خلک شته، د خپل مشکل جوړوي. میژ ګاډي د چیک شي یکا یکا د وکتای شي، خو داس نه چې هر ګاډر درې میګه مولر درې میګه تکا تکا پریت پی تجارونو مول خروپیږي، په وخت نه رسیږي. ګو په دې کې ډېر میژ ته تکلیف دی. باید میژ د جهان په سویه مند میژ اغه انټرونیک غوړی غچ په دروازه کې نصب شي چې موټر پر درې میګه چې انفجار مواد مواد مخدر قشب کی آغا دی چې کومه د ایمان ځای شي.
د خوراکي توکو یو سوداګر انور تڼۍ غوښتنه کوي چې د ګمرک د محصول د تحویل لپاره دی په غلام خان کې بانک خپل نمائندګي پرانیزي.
امینې و د سن زده چې کمیس د دولت د همکاري وکي چې میک ته یو ول ته په بندر کې بانک خلوش نه بي میک بستون ز الوی د زن عاشی نه چې میک مقصد مشکلات سره مو سره بسان مل نه دي لکه سبزي چرګ داشي نه دې چې میک دولت ګمرک وشي غلا
د خوست د سوداګرۍ او صنایع اتاقونو مشر نواب امیرزی د سوداګرو یاد ستونزې منیا وایي چې
په خوست کې سوداګر خو تاسو پوهیږئ چې وارداتو صادراتو کې ډېرې ستونزې موجودې دي. بهرنۍ فکتورې دغه دی چې زموږ سره هغه تعهدات چې شمالي وزیرستان چارواکي په ورو ورو کړي دي هغوی دوی نه دي عمل کړي. او بلکې دغه ده چې زموږ موټر باید بانو پورې تللی، دوی موټر به خوست پورې راځي. ولی متاسفانه چې دوی موټر راځي، ولی موږ موټر تر اوسه پورې یو ټیرم نه دی وراوښتی. دویم دا چې ریاست زراعت د موږ سوداګرو نه پاکستانی سرټیفیکیټ وړي. هغه د شمالي وزیرستان حکومت ته د پېښور له خوا نه ورکول کېږي، نو په دې کې هر ورځ موږ جنجال وي.
بل لوري ته د ولسي جرګې استازی غفار خان تڼۍ وایي چې دا شل کاله چارواکو د دې لارې د ترانزیټ کېدو ژمنې کړي، خو اوس دا هیله مندي پیدا شوې چې ممکن ډېر ژر د دې کار د عملي کېدو شاهدان واوسو.
امید لرو چې په نږدې ورځو کې شاید رسمیت واوسو. دونه څه شته چې کار نه اخیستل کېږي، ولې د تاسیساتو د جوړولو لپاره بودیجا امکانات ټول موجود دي. ممکن په لاندو ورځو کې په تاسیساتو باندې پیل وشي.
یاد دي وی د غلام خان لاره چې کراچۍ بندر ته د نورو لارو په پرتله نږدې 400 کیلومتره کمه ده، د دې سیمې د دواړو لورو خلکو یې په پرلپسې توګه د ترانزیټ غوښتنې کړې دي. د افغان حکومت چارواکو ویلي چې په اصولو کې د غلام خان بندر د ترانزیټ کېدو پر سر موافقه شوې او په مناسب فرصت کې به د دواړو هیوادونو د مشرانو یا استازو لخوا د دې لارې ترانزیټ کېدل لاسلیک او رسمي اعلان شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په بلوچستان کې پرون په دوه جدا جدا پیښو کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او 19 ژوبل دي. یو چاودنه پرون هغه وخت د کوټي ډیپټي کمشنر له دفتر سره نږدې وشوه چې کله دغلته له کشمیر سره د پیوستون ورځې په اړه لاریون ور ورسېد. په دې پیښه کې دوه کسان وژل شوي او درې ژوبل دي. بلخوا د بلوچستان په سیبي کې پرون غرمه د ناڅرګند کسانو لخوا له کشمیریانو سره د یووالي لپاره په راوتلي لاریون لاسي بمی برید کې 14 کسان ژوبل شوي. د یادو دواړو پیښو ذمهواري تر دې دمه چا د منلې خو چارواکي وای پلټنې روانې دي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ پرنس کم سړک باندې د جمعې په مازګر هغه مهال یوه زورور چاودنه د ډیپټي کمشنر د دفتر و مخ ته وسوه کله چې د کشمیریانو سره د یووالي لپاره د سریاب کسټم سره وتلی لاریون د غزا څخه مخ پر تېرېدو په پیښه کې 5 کسان زوبل شوي وو. څوک چې سمدلاسه د کوټ وسیول روغتون ته رسول شوي او هلته د ډاکټرانو په وینا چې دوه کسانو په روغتون کې خپل ژوند له لاسه ورکړی او د درې نورو ټپیانو وضع سم شودل شوی ده. د پیښې وروسته په ګڼ شمېر کې پولیس د پیښې ځای ته رسېدلی او هغه ځای محاصره کړی دی او د پولیسو د پلټنې کار یې پیل کړی دی. په دې ترڅ کې د خبریالانو سره په خبرو کې د کوټې ډیپټي کمشنر اورنګزیب بادینی ویلي دي چې د پلټنې کار روان دی او تر اوسه دا نشي ویلی چې د چاودنې اصل علت څه و. چې کله د کشمیریانو په اړه ریلی د ډیپټي کمشنر د دفتر و مخې ته راورسېده نو یوه چاودنه وسوه. په چاودنه کې دوه کسان مړه او درې ټپیان شوي دي. د پیش د پلټنې کار روان دي چې د چاودنې علت معلوم کړي خو تر اوسه دا نشو ویلی چې چاودنه د څه وجې وسوه. د ډیپټي کمشنر کوټ په وینا چې د هیواد د نورو برخو په ډول په کوټه کې هم د کشمیري ولس سره د یووالي لپاره ریلیانې یا لاریونونه راوتلي. بل لور ته د چاودنې پر ځای دغه مزدا ټرک یا لاري ټایرونه هم پنچر شوي او بل موټر ته زیان اوښتی دي. په مزدا ټرک یا لاري کې د لاریون د برخوالو د نارو لپاره غټ پکران پراتو. پر پیښه باندې د بلوچستان کورنۍ چارو وزیر میر زیالنګو سخت خواشنی څرګنده کړې او د پولیسو څخه په څلورو شتیاتو کې د پیښې په اړه رپورټ طلب کړی دی. د زیالنګو په وینا چې ځینې ډلې د صوبې د امنیت خرابولو په خاطر دغه ډول پوزدلانه عملیات کوي خو حکومت به خپل ټول وسایل د دغه ترګرو د هڅو د ناکام کولو لپاره وکاروي او دوی به د قانونو مخ ته وړاندې کړي ځکه چې د نوموړي په وینا د ولس د ځان او مال حفاظت کول د حکومت ذمہ داری ده. بل لور ته هلته د بلوچستان په سیبي کې تیر غرمه هغه مهال 14 کسان په یوه چاودنه کې ټپیان شول کله چې د ناصرګندو کسانو لخوا په سیبي ښار کې د کشمیر په اړه راوتلي جلوس باندې لاسي بم غورځول شوی وو. د سیبي د پولیسو یو افسر وزیر خان مری و خبریالانو ته ویلي دي چې په پیښه کې څلور زخمیانو وضع سمه نه ده. څوک چې اوس هم د سیبي په سیمچ هسپتال کې داخل دي. د نوموړي په وینا چې د پیښې وروسته لاسي بم غورځونکي د پیښې د ځای څخه په موټر سایکل باندې په تیښته کې بریالي شوي دي. که څه هم د کوټې او سیبي د پیښو د پلټنې کار روان دی خو تر دم ګړی پورې څوک نه دی نیولی.
تاسو مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږ یې. د دې خبرونې اخیری شیبو ته را رسیدلی و. لنډ خبرونه به یو ځل بیا له شاهین بونیری نه واورو.
سلیمه شه د دې وخت مهم خبرونه په داسې حال کې چې پښتون ژغورنې غورځنګ سبا په پیښور کې یوه ولسي غونډه کوي. پولیسو د غورځنګ یو شمېر فعالان نیولي دي او د جلسې ځای په خپل ولخه کې اخیستی دی. بلخوا د پی ټی ایم مخکښ او د پارلمان غړي محسن داوړ ویلي دي چې دا لومبي ځل نه دی چې حکومت د دوی د آئیني او سیاسي حق د اظهار په لاره کې خنډان ودروي. دوی به په هر حال کې سبا خپل جلسه ترسره کوي. په دغه اړه مو د پیښور د ډیپټي کمشنر سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. باجوړ کې د واړه مامندو قومي جرګې د سیمې په ښځو مرستندویو مرکزونو ته په ورتګ او اف ایم چینلونو ته په ټلیفون کولو بندیزونه لګولي دي. حکومت په سیمه کې د میندو او ماشومانو سره د مرستې لپاره د سهولت مرکزونه پرانستې دي چې پکې ماشومانو ته حفاظتي واکسینونه ورکول کیږي او د حاجتمندو ښځو سره مالی مرسته کیږي. د سیمې مرستیال کمشنر حمیدالله وزیر وایي چې دا پریکړې د سرکار په کارونو کې مداخلت دی او په دغه اړه باید د جرګې د ګډونوالو نه تپوس پوښتنه کوي. امریکا غواړي چې په یمن کې د انساني بحران له کبله حوثي اغیان د یوې ترهګرې ډلې په توګه نومول وځنډي او په دغه اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتظامي پریکړه بیرته واخلي. د امریکا د بارنو چارو د وزارت یو چارواکي د فبروري په 15 تصدیق کړی دی چې د کانګرس غړو ته د انتظامي د پلان په اړه معلومات ورکړل شوي دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن له افغانستان سره د مشارکت او غختلو دفاعي اړیکو ډاډ ورکړی دی. هغه د آسټن د خبره بیګا له افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر ټلیفوني خبرو وروسته په خپل ټویټر لیکلی ده. نوموړي زیاته کړې ده له افغان ولسمشر سره د افغان سولې د پروسې د چټک پرمختګ د اهمیت او د افغانستان او امریکا په ګډ قوي مشارکت خبرې کړې دي. او ماسکو وایي د اروپایي اتحادیې د دریو غړو هیوادونو سفارتکارانو باسي ځکه چې د حکومت مخالف سیاستوال الیکس نیوال نے پملاتر شو مظاہروں کی گڑن کڑے دے. دے اتحادی اعلی سفارتکار ویری دی چھ دے موضوع دو اڑخیزا اڑی کے لاند نقطے تا راوستی دے.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین ګنیری درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. امید کوو چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. سبا له به د نوو خبرونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زه ملیحا میرزاده، شاهین ګنیری او تکنیکی همکار روهیلا زدران درنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدئ. شه د ځان خاصاته د خدای پامان.